وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو وروستۍ پښتو نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ: د امریکا استخباراتي راپورونه وایي د طالبانو مشر ملا عمر د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته د کراچۍ په یوه روغتون کې د زړه عملیات کړی دی. افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون وایي چې پر د باندې د تېرې شپې د حملې تر شا د ایران لاسته دی. ایران پر ضد په کونړ ولایت کې د ننیو مظاهرو له حاله مخبره او په ځینو نور موضوعاتو مهم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. جانقا الکوزي ته به وار ورکو.
جمهور رئیس حامد کرزی په افغان خبریال او لیکوال باندې حمله غندلې ده. د پکتیکا ولایت په خوشامن ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دیارلس ملکی وګړي وژل شوي. د ایران جمهور رئیس د تونس د خلکو پاڅون وستایه او د عراق په ځان وژونکو حملې کې دولس کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې د تیزابو حمله غندلې ده. د افغانستان جمهور ریاست په ویلامی کې ویلي خاغلی کرزی دا حمله یو نازوان مردانه عمل بللی او د ټلیفون لارې د خاغلی مامون د روغتیا او درملنې حالت پوښتلی دی. رزاق مامون تیره شپه په کابل ښار کې خپل کور ته روان و چې یو نامعلوم کس یې پر مخ تیزاب وشیندل. جمهور رئیس کرزی د هیواد امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې نن د ماینې چاودنې دیارلس ملکی وګړي ووژل. د پکتیکا ولایت مقام په ویلامی کې ویلي پیښه نن له غرمې وروسته په هغو کسانو وشوه چې له خپلو بچیانو سره د درملنې لپاره سیمه ییز کلینیک ته روان ول. د پکتیکا والی محب الله سمیم د دې چاودنې پړه په وسلوال مخالفانو اچولې. مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات ولایت په کوش کې رباط سنگي ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښته کې په یو کور توغندی لګېدلی، یو کس وژلې او نهه نور ټپیان کړي دي. د هرات د والي ویان شفیق بهروزیان ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه شوې او قربانیان ټول ماشومان او ښځې دي. هغه وویل په دې اړه څېړنې دوام لري. د افغانستان د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه جوړه شوې اختصاصي محکمې له جمهور رئیس نه غوښتي چې د نوې ملي شورا پرانستل د یوه میاشتو ځنډوي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د راتلونکې اونۍ په سر کې نوې ملي شورا پرانیزي، خو د اختصاصي محکمې رئیس صدیق الله حقیق نن خبریالانو ته وویل نوې ولسي جرګه باید د دې محکمې له پرېکړې مخکې په کار وبل ونه کړي او د دوی وروستۍ پرېکړه وخت ته اړتیا لري.
دا ایجاب د دې کوي جلالت مآب رئیس جمهور د پارلمان افتتاح په تاریخ باندې واچي حد اقل د یوې میاشتې لپاره، هغه هم په هغه صورت چې د محکمې سره همجانبه همکاري وشي.
دغه محکمې د تیرو دوه اونیو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه په څه باندې 400 دوسیو کار پیل کړی دی. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه د اختصاصي محکمې د غوښتنې په اړه خپل غبرګون نه دی څرګند کړی. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن ویل تونسیان د لویدیځ پلوي دیکتاتور له لرې کولو وروسته په خپل هیواد کې د اسلامي نظام د جوړولو په لار روان شوي دي. احمد نژاد نن په مرکزي ښار یاست کې له راټولو شوو خلکو ته د وینا کوله او ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروله. د ایران د پارلمان د 290 وکیلانو له جملې نه 223 د سه شنبې په ورځ د تونس د خلکو له پاڅون څخه ملاتړ اعلان کړ او یو انقلابي غورځنګ یې وباله. د تونس پیښې د یاسمني انقلاب په نامه یادې شوي. د مصر، الجزایر او اردن په ګډوني په زیاتو عربي هیوادونو کې خلک د واکمنو حکومتونو پر ضد پاڅون ته هڅولي دي. له بلې خوا په سلونو مظاهره کوونکي نن په تونس کې راټول شول او د ملي اتحاد په نوي حکومت کې د پخواني جمهور رئیس د ملګرو د شمولیت پر ضد د مخالفت غږونه پورته کړل. د تونس جمهور رئیس زین العابدین ابن علي د خلکو د مظاهرو او اعتراضونو په څپو کې له هیواده ووت، خو د ګوند غړي د نوي حکومت په مهمو څوکیو ناست دي. پولیسو نن د تونس ښار په لارو کوڅو کې د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد اوښکې بهاونکی غاز استعمال کړ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د مصر جمهور رئیس حسن مبارک ته ټلیفون وکړ او ورته وویل متحده ایالات په تونس کې د شخړو ختمېدل غواړي او د دغه مقصد لپاره باید موقت حکومت د بشري حقونو او آزادو انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. د تونس حکومت وایي په شخړو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او خلکو ته شاوخوا 2 میلیارد ډالره مالي تاوان هم اوښته دی. په الجزایر کې د یوې اونۍ په جریان کې شپږم کس هم ځان ته اور واچوه او مظاهره کوونکي غواړي د ګاونډي هیواد تونس په څیر پاڅون ته خلک راوپاروي. دا ځل یوې ښځې په حکومت باندې د اعتراض په ډول د خلکو په حضور کې ځان وسوځاوه. خبري رسنۍ وایي په الجزایر کې د بېروزګارۍ او د بیو د جګېدو له وجې خلک په غوسه شوي او د حکومت پر ضد یې په مظاهرو لاس پورې کړی. د همدې ډول مظاهرو له وجې د تونس جمهور رئیس هم له واکه لرې شو. په تونس کې هغه مهال د خلکو غوسه راوپارېده چې یو سړی د ډسمبر میاشت کې ځان ته اور واچوه. د عراق په مرکزي برخه کې یو ځان وژونکي لږ تر لږه 12 کسان ووژل او له 500 زیاتې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي حمله کوونکي په چاودېدونکو موادو بار یو امبولانس د بقوبه ښار کې د پولیسو روزنیز مرکز ته داخل کړ او چاودنه یې وکړه. دا په تېرو دوو ورځو کې د عراق په امنیتي ځواکونو دوهمه ځان وژونکې حمله ده. د سې شنبې په ورځ یو ځان وژونکي په تکرت ښار کې د پولیسو د جس په مرکز کې له 500 زیات کسان وژلي ول. پرون د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د فلسطین د سیاسي ماموریت د ودانۍ پر سر د لومړي ځل لپاره د فلسطین ملي بیرغ پورته شو. فلسطینی چارواکي وایي دا کار د خپلواکۍ د مبارزې ښکارندوی دی. د فلسطین ملي بیرغ په امریکا کې د فلسطین د ازادۍ بخونکو سازمان د سیاسي ماموریت استازي معین راشد اوریقات د خبریالانو او نورو خلکو په حضور کې پورته کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بیرغ پورته کولو مراسم څو میاشتې وړاندې تصویب شوي ول او په واشنگټن کې د فلسطین د ماموریت حالت نه بدلوي. او د چین جمهور رئیس هو ژانتال نن په واشنگټن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره غونډه کوي. هو د سې شنبې په ورځ امریکا ته لاړ او ویل کېږي چې دا په تېرو 10 کلونو کې متحده ایالاتو ته د چین د مشر تر ټولو مهم سفر دی. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما به له هو څخه وغواړي چې خپل اثار یعنی یوان قوي کړي. د چین جمهور رئیس ویلي د ده په فکر یوان ټیټ نه دی. امریکا ته د چین له جمهور رئیس سره د سوداګرو یوه ډله هم ملګرې ده او دواړو خواوو په خپلو کې د شاوخوا 8 میلیارد ډالرو په ارزښت معاملې هم لاسلیک کړي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. په څو شیبو کې د راټول شو مطالب او راپورونو د خبرېدو لړۍ پیلېږي، خو هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې مطالب لرو، د امریکا استخباراتي راپورونه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته د کراچۍ په یوه روغتون کې د زړه عملیات کړی دی. افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون وایي چې پر د باندې د تیر شپې د حملې تر شا د ایران لاس دی.
ایران سفارت زما کتاب ناشر آقای سعیدی ته بلنه ورکړی و چې دلته راشه او مونږ ته ځواب وایا.
رزاق مامون تیر ماښام خپل کور ته روان و چې یوه کس پر مخ تیزاب وشیند. له دغې حملې وروسته له خبریالانو سره ډېرې اندېښنې راپورته شوې دي.
مونږ ته ویره داسې پیدا ده چې ښایي دغسې نور ژورنالستان هم د دغسې استخباراتي کړیو یا د ځینو ډلو د خوانه تر حملې لاندې راشي.
په دې اړه مو د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې له مشر رحیم الله سمندر سره مرکه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که ایران پریږدي چې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونه افغانستان ته واوړي، په خپلې وروستۍ پریکړې به له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم د ایران پر ضد په کونړ کې مظاهره وشوه. واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په پرونۍ غونډه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ځی چارواکو او د سی آی ای د یوې خصوصي یا شخصي استخباراتي شبکې په قول راپور ورکړ چې د طالبانو پر مشر ملا عمر د روان جنوري په 8 نیټه د زړه حمله راغلې او د پاکستان ISI د درملنې لپاره د کراچۍ په یوه روغتون کې څو ورځې بستر کړی و. د اکلیپس په نوم خصوصي استخباراتي شبکه وایي چې د دوی د خبر سرچینه د کراچۍ په روغتون کې هغه ډاکټر دی چې ملا عمر له جراحي عملیاتو وروسته لیدلی دی. یوې استخباراتي منبع واشنگټن پوسټ ویلي چې د ملا عمر روغتیایي حالت مخ په ښه کېدو دی. رضوان مراد په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور مهمې برخې اوروي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د یوې شخصي استخباراتي شبکې په حواله وایي د طالبانو مشر ملا عمر د جنوري په 8 نیټه د زړه د ورپېښې ناروغۍ له امله د کراچۍ یو روغتون ته وړل شوی او د غلطې درملنه شوې ده. دغه استخباراتي شبکې چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA د پخوانیو افسرانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، د خپلې یو منبع په حواله ویلي چې د پاکستان استخباراتو یا ISI د ملا عمر په درملنه کې مرسته کړې ده. واشنگټن پوسټ د اکلیپس ګروپ په نامه دغه شخصي استخباراتي شبکې ویلي د دوی یو مخبر چې د کراچۍ په یو روغتون کې ډاکټر دی د طالبانو مشر ملا عمر لیدلی چې د زړه له عملیات وروسته تر درملنې لاندې و. دغه استخباراتي منبع چې نوم یې په دغې رپورټ کې نه دی ذکر شوی ویلي هغه پخپله د جراحي عملیاتو په خونه کې نه و، خو څه یې چې لیدلي او اورېدلي هغه دا دی چې ملا عمر د زړه د ناروغۍ له امله چې ښایي د خونریزۍ او یا د رګ د چاودېدو له امله ورته پېښه شوې وي روغتون ته راوړل شوی و، خو امریکایي مقامات ویلي چې دوی په سمدستي توګه دا رپورټ نشي تاییدولی. واشنگټن پوسټ په کابل کې بیا د یو امریکایي مقام په حواله وایي تر اوسه پورې هیڅ چا دا نه دي اورېدلي. هغه ویلي دا د دې معنی هم نه لري چې ګواکې دا خبره د رښتیا نه وي، خو موږ داسې معلومات نه لرو چې دا خبره تایید کړي. بلور ته په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر حسین حقانی واشنگټن پوسټ ته په خبرو کې دا راپور بې اساسه بللی دی. نوموړي ویلي ځینې وختونه د استخباراتو لخوا ترلاسه شوي پیغامونه او معلومات ناسم ثابتېږي. د ملا عمر په اړه خپور شوی رپورټ هم د هغه په وینا په همدې ډول دی. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر په دې لړ کې د 2001 کال د استخباراتو د هغه رپورټ یادونه کړې چې پکې ویل شوي و د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې تر درملنې لاندې و. د حسین حقانی په وینا هغه رپورټ هم بې اساسه ثابت شوی و. د پاکستان سفیر وایي د دغه شان رپورټونو خپرول د هغو خلکو کار دی چې غواړي پاکستان بدنامه کړي. خو د امریکا د استخباراتو دغه شخصي شبکې ویلي چې د پاکستان استخباراتو وروسته له هغې چې ملا عمر ته د زړه ناروغي ورپېښه شوه په تیزۍ سره هغه د کراچۍ یو روغتون ته ورسو. د دغه شبکې د کراچۍ په روغتون کې د خپل مخبر په حواله ویلي چې ملا عمر درې څلور ورځې تر درملنې لاندې و او وروسته بیا بېرته ISI ته وسپارل شو او ورته لارښوونه وشوه چې په کور کې دی استراحت وکړي. دغه استخباراتي سرچینې ویلي چې له جراحي عملیات نه وروسته داسې ښکارېده چې د ملا عمر دماغ ته هم څه ستونزه پیدا شوې، ځکه د نوموړي خبرې مبهمې وې. خو د متحده ایالاتو دغه شخصي استخباراتي شبکې د طالبانو د کوټې په شورا کې د خپلې سرچینې په حواله ویلي چې د ملا عمر روغتیایي حالت اوس مخ په ښه کېدو دی. دغه راز دغه شبکې د رپورټ له مخې د پاکستان استخباراتو د ملا عمر د روغتیایي حالت په اړه چې په کراچۍ کې د ISI په یو مېلمستون کې و په دوامدارو توګه د طالبانو د کوټې شورا ته هم معلومات ورکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې له حمله وروسته د کابل پولیسو د ولسمشر کرزی په امر پراخ څېړنې پیل کړې او هڅه کوي چې حمله کوونکی وپیژني او د قانون منګولو ته وسپاري. پر ښاغلي مامون تیر شپه کله چې د خپل کور ته روان و یو نامعلوم کس په مخ ته زاب وشیندل. مامون وایي پر د شوې حملې تر شا د ایران لاس دی. د کابل پولیس هم دا مني چې دا یو سیاسي حمله ده. دا چې رزاق مامون د خپل دې ادعا لپاره څه دلایل لري دا بل کابل د حمید مومن پر لګلي رپورټ کې واورو.
د رد پای فرعون په نامه د کتاب لیکل او خپرول هغه څه دی چې رزاق مامون پرده د شوې حمله اساسي انګیزه بولي. رزاق مامون په خپل د کتاب کې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو او همدارس د هواد د ویش لپاره د ایران د پلانونو او جاسوسي کړو پاړ کړه شواهد وړاندې کړي دي. رزاق مامون د په مخ باندې د تیزابو له حمله وروسته د کابل په 1320 پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې ده. در سره په سولندو خبرو کې د شوې حمله انګیزو ته اشاره وویل چې د کتاب ایرانیان او په افغانستان کې دننه د دوی لاس پوسی زیات قهرجن کړي او د په دیړه لمخ کې نزنې اشاره ترلاسه کړي وي.
پس له رد پای فرام کتاب له خبرېدونه داسې معلومیده چې ځینې کړای او ځینې افراد د دې کتاب نه سخت ناخوښ دي، سخت په قرشوي وو. هغه د ایران سره اړیکې لري او ایران سفارت زما کتاب ناشر آقای سیدی ته بلنه ورکړې وو چې دلته راشه او مونږ ته ځواب وایه. هغه ورته ویلي وو چې په خپله دا لیکوال دی او په خپله ناشر دی، په خپل هغه سره خبرې وکړې. بیا څو کسان افغاني اصل ایرانی جاسوسان وو چې هغوی یک زیګنال ورکول او داسې پیامونه ورکول چې تاسو باید د دې کتاب نشر او توضیح به توقف وکړئ.
مامون ول چې پرده دا حمله دی نو قب پوش کس لخوا چې په دوی مکرویانونو کې د د کور ته سیرمه ولاړ وشو. خو د کابل د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سمونوال محمد ظاهر چې د پیښې پاړې پراخې څېړنې پیل کړې دا یو مرګونه حمله بولي. د له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د ټکی ته هم اشاره کړې چې د دې حمله تر شا شخصي خصومت نه بلکې نورې انګیزې پرتې دي.
تر دې دمه د پولیسو نظر دا دی چې د تحقیقاتو په لومړنیو پړاوونو کې د شخصي خصومت په اړه څه نه دي موندل شوي. د دې پیښې تر شا ډېر چټل لاسونه د افغانستان د خلکو د دښمنانو موجود دي. په دې پیښې کې د بهرنیو د لمسون په اړه خبرې کیږي او تر اوسه پورې موږ د شخصي خصومت په اړه څه نه دي موندلي.
که څه هم ده وویل چې دا ډول تحقیقات او په دې اړه وروستۍ نتیجې ته رسېدل زیات وخت ته اړتیا لري. بل لور ته په افغانستان کې د خبریالانو ټولنو په یو مخیزه توګه دا حمله غندلې او له حکومت څخه په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې. د خبریالانو ټولنو دا غوښتنه له پیښې یوه ورځ وروسته په داسې حال کې کړې چې خپل افغان ولس مشر له پیښې څو ساعته وروسته له رزاق مامون سره په ټلیفون خبرې کړي او د دې پیښې د عاملینو د پیژندګلوۍ او نیولو امر یې کړی. د ولس مشر کرزي د رسنیو د دفتر یو وان حامد علمي چې په روغتون کې موجود و د پیښې په اړه د ولس مشر کرزي او حکومت اقداماتو ته په اشاره وویل.
پرون چې جراد ماب حامد کرزي د دې حاضر نه خبر شو، سمدستي موږ اقدامات وکړل. اول دا و چې د مامون سره تداوی باید وشي او دوم هغه عاملین چې دا کار کړی باید گرفتار شي او قانون ته وسپارل شي. د نوم جمهور رئیس په خپل مامون سره خبرې وکړه.
د دې پیښې په اړه د افغان حکومت او د خبریالانو د ټولنو اقدامات که په هر ډول وي دا جلا مسله ده، خو پر رزاق مامون باندې شوې د حملې یو ځل بیا له دې حقیقته پرده پورته کړه چې افغان خبریالان او لیکوالان خوندي نه دي او په دې برخه کې لا زیاتو اقداماتو ته اړتیا ده.
پر افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون د حملې په اړه مې مخکې د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې له مشر رحیم الله سمندر سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه د دې حملې په اړه د هغه نظر وغوښت.
دا یو نوی ډول حمله ده. د دې پخوا موږ دې خبر ته حملې په معارف برخه کې لرلې، په قندهار کې ځینو نورو ولایتونو کې د نجونو هغو نجونو چې مکتب ته تلل مخونو ته تیزاب شیندل شوي. مګر دا اول ځل دی چې یو ژورنالیست، یو رسنۍ مسؤول، یو تکړه لیکوال سره دغسې یو چلند کېږي، مخته تیزاب شیندل کېږي او حتی کېږي چې هغه ووژل شي. دا واقعا ټول ژورنالیستان اندېښمن کړي دي او هغه خلک چې تحقیقي پېښو پسې ګرځي یا تحقیقي مسایل پلټي یا د پردې تر شا د خبرونو تحلیل سی ګرځي یا د زورورو زورو چارواکو با نفوذو اشخاصو کړوړو په اړه پلټنې کوي، دغه ټوله پروسه د تکرار کولای شي. ټول ملګري اندېښمن دي او پکې هغه ژورنالستان، پیاوړي ژورنالستان چې غواړي آهسته آهسته دغه د آني خبر یا فوري خبر د حادثاتو د پوښښ نه د پیښو پردې شاته لاړ شي او پلټنې وکړه. مامون زیات وخت د پیښو تحلیل نشراوه او دغه کتاب چې مې لیکلی دی هغې کې ځینو مسایلو تحلیل کړي دي. نو دا یو لویه لویه اندېښنه ده مونږ سره. مونږ یې په کلکه غندو او فن حکومت نه غواړو چې دې ته عادي فکر ونه کړي، په نورو مسایلو کې عادي ګڼلې ده هر شی او نه د هېڅ یوې پېښې عاملین یې نه دي نیولي یا قاتلین یا هم هغه څوک چې جنایت کې برخه لري رسنیو یا ژورنالستانو پر وړاندې. هیله لرو چې دغه پېښه دغسې ونه ګڼي، که نه د رسنیو پرمختګ پلټنې د ژورنالیزم اصلي او مسلکي کار مخه ښه په ټپه ودرېږي او ډېرې اندېښنې راپورته کړم.
سمندر صاحب، تېرو حملو ته په پام سره چې په آزادو خبریالانو یا د خبري رسنیو پر کارکوونکو شوي دي، اکثرا وسلوال طالبان یا د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین یې ګرم بلل شوي دي، خو د ښاغلي رزاق مامون له خبرو داسې څرګندېږي چې دی د افغانستان د یوه ګاونډ پښه په دغه حمله کې شریکه ګڼي. څه فکر کوئ چې آیا دا څومره دغه مسأله رښتیا ده او د افغانستان ګاونډیان ولې په افغانستان کې د آزادو خبریالانو په وړاندې باید دغسې حملو ته مخه کړي؟
لدی پخوا هم ځینې داسې شواهد مونږ سره وو، اسناد وو چې ځینو استخباراتي کړیو د ځینو هېوادونو د همسایه هېوادونو او لرو پرتو هېوادونو ځینو استخباراتي کړیو افغانستان کې هڅه کړې چې یو ډول نه یو ډول رسنۍ تر خپل پوښښ لاندې راولي یا یو ډول رسنۍ تر کنټرول لاندې وساتي څو د دوی په نفع نشرات ولري. دغه کار سوی دی، پخوا هم سوی دی، اوس هم روان دی. خو دا اول ځل دی چې ځینې همسایه هېوادونه د ځینو حقایقو د نشر مخه نیسي او کله چې دغسې حقایق نشریږي دوی ځینې وسلوالې ډلې ځینې برید کوونکي حمله کوونکي ګماري او دغسې حقایقو مخه نیسي. اوان تر دې هم جرأت کوي چې یو ژورنالیست ووژني او د رزاق مامون پېښه هم عادي پېښه نه وه. دوی پوره هڅه کړې وه چې رزاق مامون ووژني، اول دوی تیزاب شیندلي دغه مخته او ورسره جوخت کې غوښتل چې په ده باندې چاقو حمله وکړه، ځکه په ځای کې چاقو هم پیدا شوی. ډېره معلومېږي چې دا د هغه د ترور یو کوشش و چې له دې کمرغه ناکام شول. خو دغسې کېدای شي دغسې هڅې نورې هم وشي. دا اوس مونږ د افغانستان مطبوعات، ځینې ژمن مطبوعات، ځینې مسؤول مطبوعات چې افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي، د افغانستان ارضي تبانیت او نورو ارزښتونو ته ژمن دي، دوی دغسې همسایه مغرضو پالیسیو مغرضو ستراتیژیو خلاف لیکنی که یو دا دیر سرگند معلومی دی بزرگ رسانیو که خواهی منتبیه رو دست پیدا دا چی خواهی دغس نور جورنالستان هم دغس استخباراتی کرده یا دوزون و دل و دخوانه تر حمله لاندی رایشی چی منتبیه بسه که افغانستان حکومت مرست گوارو در نریوال طولونو در غراز در نریوال سازمانونو چی دی مسئله تا جدیت پاملرنو و که تیر در افغانستان هم نتیز واکنونو ځکه کله چې یو حالت راځي نو د افغانستان ګټې به هم تر خطر لاندې وي. افغانستان کې به حقیقت ویل هم مشکل سره مخ شي او هغه چې خلک یې غواړي هغه به څه ویلی او بیا به هم همدغه زموږ سایګان پر شي حاکم وي په ټولو مسایل ټوله معنا.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په مزار شریف کې هم د شمالي ولایتونو خبریالانو په یوې جوړې شوې اعتراضي غونډه کې په کابل ښار کې پر افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون د تیزابو د شیندلو حمله په کلکه وغندله او هغه یو غیر انساني عمل او د افغان ژورنالیستانو په وړاندې د بهرنیو استخباراتي کړیو کار وباله. نور حالې د سمیع الله غوښتون په راپور کې اوري.
د شمال ولایتونو ژورنالیستان له امنیتي ارګانونو او دولت څخه په کلکه هیله مند دي چې د رزاق محمود په وړاندې تاوتریخوالي کې د لاسلرون کسان پیدا او د قانون منګولو ته دی وسپارل شي. د چهارشنبه پرواز په بلخ ولایت کې لسګونو ژورنالیستانو او لیکوالانو په یوه احتجاجي غونډه کې د خبرنګارانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د زیاتېدو پړه مستقیما په امنیتي ارګانونو او دولت واچوله او وایي چې تر اوسه په لسګونو د تاوتریخوالي پیښې د ژورنالیستانو په وړاندې ترسره شوې دي چې حتی د ژورنالیستانو د وژنې د پیښو په اړه د دولت امنیتي قانون سندې کړي چې په پیښو کې هیڅ یو لاسلرون کې تر اوسه د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی. نو په دې توګه ورستر بلې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو لامل دولت ګڼل کېږي. په مزار شریف راغونډ شوو ژورنالیستانو په یوه اواز پر دولت غږ وکړ چې افغاني منوي شتمنۍ او هر څوک چې په هیواد کې د سولې، ملي یووالي او دیموکراسۍ په غوړېدو کې هڅې کوي د بهرنیو استخباراتي ډلو هدف ګرځېدلی دي. دولت یې باید د امنیت ساتلو مسؤلیت ادا کړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د ایران پر ضد د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د مظاهرو په ترڅ کې نن په کونړ ولایت کې هم سلګونو کسانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچانو تور بیرغونه او د ایران د ولسمشر احمدی نژاد جوړې کړې څیرې پورته کړې وې. مظاهرچانو له افغان دولت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې له ایران سره هر ډول اړیکې پرې کړي. نور حالې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
لاریون د سحر په یولسو بجو د سلګونو کسان لخوا چې پکې ژورنالیستان، لیکوالان او عام وګړي شاملو د ولایتي شورا د دفتر لمخې د تکبیر په نارو او مړه دیوي ایرانی واکمنان په شعارونو پیل شو. د لاریون یو ویناوال وویل ایران له ډیرو تیرو کلونو څخه د افغانستان او افغانانو د یووالي پر خلاف شومي هڅې پیل کړي. په افغانستان کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ د جګړې اور ته لمن وهلې ده او اوس یې افغانانو ته د اقتصادي زیان داړولو په خاطر په خپله خاوره کې د افغاني سوداګرو هغه نږدې 2000 د تیلو ډک ټانکرونه درولي چې کومو افغانستان ته تیل راوړل.
ولې دا ظلم کیږي؟ موږ په دې خاطر غون شو چې ایران افغانستان ته خپل مالونه خوشي کی او د افغانانو سره خصلک او ښه کردار وکړي.
مظاهره کوونکو ویل ایرانی واکمن دا حق نه لري چې په افغانستان کې د دوی پر خلاف د کیدونکو مظاهرو مخاوني سي. د مظاهری یو ګډونوال له افغان دولت څخه هم په دې ګیله کول چې د ایران حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې بربند لاسوهنه کوي، افغانان وژني، له بشمیره بیګنا افغان کډوالو څخه یې زندانونه ډک کړي خو دوی چوپه خوله ناستي.
نه موږ بل ملي دوستان لرو، باید منځ ته شي او اقدام وکړي زمنګ په خاوره باندې د تل رازاد کی من غریب یو، من همیشه محکوم یو، من د خپل بین ملل دوستانو څخه خواهش کوم چې په دې مسله کې مداخله وکړي او ایران ته غاغمتول ته جواب ورکړي. مرګ به ایران.
د مظاهری په پای کې شپږمادهیس پریکړه لیک د سیداغه میخیل له خواول وستل شو چې پکې د افغاني سوداګرو درول شوی په سلګونو ټانکرو درا خوشی کول او افغاني سوداګرو ته د اوخت تاوان د ورکول غوښتنه شوی و. لاریون د غرمي ورسته په یو بجه د شهیدانو په چوکی په پوره امنیت سره پایتور رسید.
په کونړ کې د ایران ضد مظاهرې په باب مو راپور واورید. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که ایران افغانستان ته د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو ته اجازه ورکړي، په خپلې وروستۍ پریکړې به له سره غور وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې پرون اعلان وکړ چې وروسته له دې به له ایران څخه واردات بند کړي. په افغانستان کې د ایران سفیر فدا حسین مالکي ویلي چې د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو ستونزه به ډېر ژر هواره شي. په دې اړه نور حال له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
د ایران سفیر فدا حسین مالکی له جمهور رئیس حامد کرزی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې هیواد به په راتلونکو څو ورځو کې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو ته افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که چیرې د ایران د سفیر ژمنه عملي بڼه غوره کړي، نو په خپلې وروستۍ پریکړې به چې ویلي و له ایران څخه به واردات بندوي له سره غور وکړي. د دې خونې د عامه اړیکو مسؤل محمد ضیا نوین د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران با
دای وای د ایران سفیر له ولسمشر کرزی سره خبرې کړې او ویلي دي چې تر څلور ورځو پورې به دغه ستونزه حل شي. که رښتیا هم دغه خبرې عملي شي، د سوداګرۍ خونه به په خپل وروستۍ پریکړې له سره فکر وکړي. دای وای موږ همیشه د دې په هڅه کې یو چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې ښې اړیکې ولرو، تر څو وکولای شو د هر هیواد اقتصادي کچه لوړه کړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وروسته له هغې له ایران څخه د وارداتو د بندېدو پریکړه وکړه چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو د تیلو نږدې 2000 ټانکرونه له پولې هاخوا درول شوي دي. د راپورونو په اساس ایران هر کال له 800 میلیونو ډالرو څخه زیات مالونه افغانستان ته صادروي، چې د سوداګرۍ د خونې د پریکړې له عملي کېدو سره په افغانستان کې د ایراني سوداګریزو توکو بازار له منځه تلای شي. په کابل کې د ایران سفیر همداراز ویلي چې افغانستان دې د خپلې اړتیا وړ تیلو اندازه معلومه کړي او ایران به هماغه اندازه تیلو ته افغانستان ته د واردولو اجازه ورکړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه د کابل پانتون استاد سیف الدین سیحون وایي چې نړیوالو قوانینو ته په کتو ایران حق نه لري چې له افغانستان څخه د خپلو وارداتو اندازه وغواړي.
ایران نشي کولای چې د افغانستان لپاره د نفتو د وارداتو سهمیه تعیین کړي، ځکه چې دا د نړیوال او د دبلیو تی او د قوانینو سره مخالفت لري. د سفیر خبره چې غواړي نړیوال و نړیوالي قواو افغانستان کې د ایران د نفتو نه استفاده ونه کړي، دا کولای شي چې د هغوی د قراردادونو مخه ونیسي، نه د افغانستان لپاره سهمیه تعیین کړي.
د ایران په خاوره کې د افغان سوداګرو د تیلو بندېدل د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د تیلو همدارس د زین نور موادو بایل لوړ شي. ایران ویلی په هغو ټانکرونو کې چې پر پوله یې درولې دي په افغانستان کې میشت بهرنۍ ځواکونو ته تیل لیږدول کېدل، خو افغان سوداګر بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه تیل د افغانستان د کورنیو اړتیاو لپاره راواردول.
ما نوم سردار محمد یرات شهرانو اوسیدونکی یم. نو از ما په فکر دغه کوم فکر چې د وتاکي تجارت خاص خصوصي ده چې د ایرانی توکي د افغانستان څخه بنسي، او دا فکر ما په نظر شخصا ما په نظر کې عملی کې خو ډیر شکر به وسی، او زه په دې نظر موافقم نه یم چې د دولت د دې توان او د دې پریک اکثره داسې پریک دوی وکړي بیا خپل دغه برته اخلي.
مانم خانغه په کور په خار کې وی اندازې مصرفي په هر کور په هر ځای کې ایرانی جنسونه ډیر مول په خار کې خلک استفاده ځنه کوي. زه د روپو څخه د خوراکي مواد څخه د وړو څخه د غده وړو څخه د هر شي څخه استفاده چار شي ایرانی شي دی. برق او تیل دم دی ایرانی او کچیر زمو دولت اول چې موږ ته برق جوړ کې واغیم د خپل د کشور څخه د برق څخه استفاده کوو، خو هغه د هلمند او کجکی او غبل رودونه دی جوړ کړته چې وبا پر ایران باندې سي. خو اول باید خپل د دولت خپل د ملت دولت باید زمو د ملت غم خړل او زمو غم خړل وای بعد غویا د افریقا کې کړی وای.
زمانم سید کوم ساکزایا
نو دایسته دی چې اوس مثلا تاوانم زمو دیم د دوی دی دا د پاره د دې چې په غلنه د تیل دی موږ د باندې موږ مثلا اوس کولای شي بده بل زیاره به زیاران د بشتر ته موږ تاوان رسي موږ ته تاوان دا غدای چې مثلا زموږ تیل روان دي باندې کړو مثلا دوی خو مثلا موږ شي احتیاج وده ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د وروستۍ پریکړې په اړه چې نور بل ایران واردات بندوي، د هرات ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو په ګډه واورېدل او اوس هم د افغانستان د ناامنۍ او وروستیو پیښو په باب یو راپور راخلو. د زابل ولایت امنیتي مسؤلینو وویل چې په دې ولایت کې نن د سړک د غاړې بم چاودنه کې څلور پولیس ووژل شول او یو بل ژوبل شو. د پکتیا ولایت په خوشامن ولسوالۍ کې هم نن د ماین په چاودنه کې دیارلس ملکي وګړي ووژل شول. بلخوا د هرات په کشکر آباد سنګي ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښته کې په یوه کور توغ توغنده لګیدلی او بخې توغنده لګیدلی چې یو کس وژل او نه نور ټپین کړی دی. پکې په باب له هرات له شفیق دینستان زی راپور وورو.
د هرات ولی ویان شفیق بیروزان ازادي رادیو تر بعد څنګه ولسوالۍ کې د مرکې کسانو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړ. هغه وایي تېره شپه په بعد څنګه ولسوالۍ توت سیمه کې طالبانو د ائتلافي ځواکونو په مرکز برید کړی و. د جګړې په ترڅ کې په یوه کور هاوان مرمۍ مخېتې لس تنه پکې ټاپیان شوه. یوه ماشومه وژل شوې ده. ټاپیانو کې هم درې تنه ماشومان او شپږ تنه نورې میرمنې دي. د ولایت لخوا سیمه کې د پیښې د څېړنې امر شوی دی. د هرات د روغتون ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی ویل مرکزی روغتون ته د پیښې له ځایه درې ټاپیان وروړل شوي. یوه یې میرمن بل د زاړه عمر سړی ده او درېیمه هم اوه کلن نجلۍ وچړل پیښو ټپونو مړه شوه. د سیمې خلکو په پیښې د جګړې په طرفینو تور لګاوه. په ځانګړي ډول یې نړیواله ځواکونه په ورته پیښو کې د ملکي وګړو په وړاندې په بېغورۍ ګرم وبلل. سیمې ته د پیښې د لټون لپاره د دولتي پلاوي د ورتو ویل خو د هرات د والي ویان د ازادۍ راډیو ته ویل ډېر ژر به سیمې ته د پیښې د لټون لپاره یو پلاوی ورشي.
په همدې راپور سره د دې پښتو خبري مجلې وخت هم پای ته ورسېد. خو له ازادۍ راډیو سره اوسې زرغونه منګل سټډیو ته راغلې. راتلونکي نیم ساعت درې مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوریاس جان. تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. نخواست توجه کنین ببخشین در جریان برنامه مشنوین که شورای ملی هماهنگی اقوام افغانستان ترکیب شورای عالی صلح افغانستان مورد انتقاد قرار داده و گفته که شورا مورد اعتماد مردم نیست. ایره هم مشنوین که مقامات ملل متحد گفتن افزایش فعالیت های طالبان در شمال افغانستان منتج به افزایش کاروبار مواد مخدر در این ولایات خواهد شد. گزارش های دیگه خبری را هم دنبال میکنیم. ولی نخست مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان رئیس جمهور کرزی درخواست کرد که افتتاح کار پارلمان جدید را تا یک ماه دیگر به تأخیر بیندازد. وزارت داخله افغانستان میگوید 12 مخالف مسلح در اثر انفجار ماین خودشان در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. و رئیس جمهور ایران امروز گفت تونسی ها پس از برکناری دیکتاتور طرفدار غرب میتوانند در کشورشان در راه ایجاد یک نظام اسلامی قدم بردارند. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان از رئیس جمهور کرزی درخواست کرد تا افتتاح کار پارلمان جدید را تا یک ماه دیگر به تأخیر بیندازد. قرار بود پارلمان جدید به تاریخ 3 ماه دلو افتتاح گردد، اما صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی امروز در کابل به خبرنگاران گفت ولسی جرگه جدید نباید پیش از فیصله این محکمه آغاز به کار کند و فیصله های نهایی آنها نیاز به زمان بیشتر دارد.
دا ایجاب د دې کوي جلالت مآب رئیس جمهور
و میگوید این مسئله ایجاب میکند که جلالت مآب رئیس صاحب جمهور افتتاح پارلمان را به تعویق بیندازد، حداقل برای یک ماه، آن هم در صورتی که با این محکمه همکاری های همه جانبه صورت گیرد.
افغانستان تیزاب پاشی با لای رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را به شدت محکوم کرد. در گلومه ای که از ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است، آقای کرزی این عمل را ناجوان مردانه توصیف کرده و در یک تماس تلفنی با آقای مامون از حالت صحی و جریان تداوی او جویا شده است. رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان شام گذشته در حالی که روزانه روانه منزلش بود مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفت و به صورتش تیزاب پاشیده شد. آقای کرزی با مقامات امنیتی کشور نیز دستور داده تا عاملان این رویداد را شناسایی و به قانون بسپارند. وزارت داخله افغانستان میگوید 12 مخالف مسلح در اثر انفجار ماین خودشان در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله با انتشار اعلامیه گفته است که این انفجار شب گذشته زمانی رخ داد که این افراد سرگرم تمرین ساختن ماین بودند. در اعلامیه همچنان آمده است که در میان این افراد 2 قماندان برجسته طالبان نیز شامل بودند. مخالفین مسلح تا کنون در این رابطه چیزی نگفتند. گزارش ها از ولایت پکتیکا آکی است که در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مربوطات این ولایت 13 فرد ملکی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. در اعلامیه وزارت داخله افغانستان آمده است که این رویداد حوالی ساعت 10 پیش از چاشت امروز در مربوطات ولسوالی خوشمند این ولایت صورت گرفته است. از سوی دیگر در یک اعلامیه منتشر شده از مقام ولایت پکتیکا گفته شده که این افراد به منظور تداوی راهی کلینیک محلی بودند که واقع رخ داد. هرچند مقام‌های ولایت پکتیکا مخالفین مسلح را عامل این رویداد خوانده، اما تا کنون آنها در این مورد تبصره نکردند. رئیس جمهور ایران امروز گفت تونسی ها پس از برکناری دیکتاتور طرفدار غرب میتوانند در کشورشان در راه ایجاد یک نظام اسلامی قدم بردارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این سخنان را در گردهمایی در شهر مرکزی یزد بیان کرد که از طریق تلویزیون ملی ایران نشر میگردید. روز سه شنبه 228 عضو از 290 تن اعضای پارلمان ایران از قیام مردم تونس حمایت کردند و آن را یک جنبش انقلابی خواندند. حادثه تونس که به نام انقلاب یاسمین یاد می شود با شمول مصر، الجزایر و اردن در اکثر کشورهای عربی مردم را علیه حکومت‌هایشان برانگیخته است. در یک خبر دیگر امروز صدها تن از اعتراض کننده ها در پایتخت تونس گرد هم آمدند و علیه شامل شدن متحدین و دوستان رئیس جمهور برکنار شده تونس در حکومت وحدت ملی به اعتراض پرداختند. زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس در نتیجه موج اعتراضات در خیابان‌های آن کشور در این ماه برکنار شد، و اما حزب وی تا کنون وظایف کلیدی را در حکومت در دست دارد. همین اکنون چهار وزیر احزاب مخالف در اعتراض به این موضوع از حکومت که هنوز حلف وفاداری یاد نکرده است استعفا دادند. به دنبال اعتراضات خشمگین در تونس که باعث برکناری رئیس جمهور آن کشور گردید، در کشور همسایه آن یک زن الجزایری ششمین شخصی است که در ظرف یک هفته خود را آتش زده است. اقدام به خودکشی در محضر عام در زمانی که مردم از بلند رفتن نرخ‌ها و میزان بیکاری ناراضند صورت می‌گیرد. مردمان معترض در الجزایر حوادث ماه گذشته تونس را مثال قرار داده و تعقیب می‌کنند که در آن مرد با آتش زدن خود اعتراضش را علیه حکومت تونس نشان داد که مرگ وای قیام مردمی را برانگیخت و منجر به برکناری رئیس جمهور تونس زین العابدین بن علی گردید. در قرقیزستان یک کمیسیونی که موظف به تحقیق روی خشونت‌های تابستان گذشته در آن کشور شده است میگوید حکومتی که در آن زمان بر قدرت بود درباره امکان بروز نارامی‌ها در آن کشور می‌دانست، اما از اقدام در این مورد از خود کوتاهی نشان داد. رئیس این کمیسیون که امروز در پارلمان آن کشور صحبت میکرد گفت وزرای داخله و دفاع، رئیس اداره خدمات امنیتی و سارنوال آن زمان باید مسئولیت این نارامی ها را به عهده گیرند. برخی از این مقامات تا کنون در پست هایشان ایفای وظیفه میکنند. در جون سال گذشته در شهر اوش و جلال آباد قرقیزستان بیش از 400 نفر که اکثریت آنها از اقلیت های ازبک بودند توسط قرقیزی ها کشته شدند و صدها هزار تن دیگر مجبور به فرار گردیدن. یک انتحار کننده با انفجار خود در مرکز عراق باعث کشتن حداقل 12 تن و جرات بیشتر از 50 تن دیگر گردید. مقامات رسمی گفتند این بمبگذار انتحاری سوار بر موتر امبولانس داخل مرکز آموزش نظامی پلیس عراق در شهر باقوه در 60 کیلومتری بغداد شده خود و موتر عاملش را منفجر کرد. این دومین حمله بر نیروهای امنیتی عراق در ظرف دو روز گذشته می باشد. و شخصی که متهم به حمله بالای یک کارتونیست بود که کاریکاتور پیغمبر اسلام را رسم کرده بود در کوپنهاگن پایتخت دنمارک به محکمه کشانده شد. مرد 29 ساله متولد سومالیا که با تبر و چاقو مجهز بود روز اول سال 2010 میلادی دروازه منزل این کارتونیست دنمارکی را شکسته داخل خانه او شد، اما او توانست فرار کند و با پلیس اطلاع دهد. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. شورای ملی هماهنگی اقوام افغانستان ترکیب شورای عالی سال افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، گفت این شورا مورد اعتماد مردم نیست. گفته شده است ملا عمر رهبر طالبان دو هفته پیش به کمک استخبارات پاکستان برای تداوی به شهر کراچی منتقل شده بود. رزاق مامون نویسنده افغان ایران و عناصر عامی ایران را عقب حمله میبیند که دیروز بر وی صورت گرفت.
ای کلش رابطه اینگی رابطه میگیر به کتاب رد پای فرام که نوشته شده بود از مراجع مختلف زیگنال های میامد پیام های میرسید و حتی ناشر کتاب زیر فشار گرفتن. شما میتونید با ناشر کتاب هم صحبت بکنید.
محکمه اختصاصی رسیدگی به ایده های کاندیدان معترض ولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی خواست که افتتاح شورای جدید ملی را حداقل تا یک ماه به تعویق بیندازد. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید، ما را همراهی کنید. بر اساس گزارش ها ملا محمد عمر رهبر طالبا حدود دو هفته پیش دچار حمله قلبی شد و به کمک اداره استخبارات پاکستان به یکی از شفاخانه های شهر کراچی انتقال داده شد و در اونجا برای چند روز مورد تداوی قرار داشت. این مطلب روزنامه واشنگتن پوست به نقل از یک شبکه استخباراتی شخصی که توسط مامورین سابق CIA، وزارت خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا اداره میشه گزارش داده. گفته شده یک دکتری که به گفته خودش ملا عمر در شفاخانه دیده بود، به روزنامه واشنگتن پوست گفته ملا عمر به دلیل خونریزی قلبی مورد عملیات جراحی قرار گرفت. دکتر شفاخانه که منبع معلومات است گفته اتمالوم می شد که ملا محمد عمر بعد از عملیات صدمه مغزی دیده بود زیرا لکنت زبان داشت. یک منبع دیگه در شورای کویته به شبکه استخباراتی شخصی گروپ خسوف گفته حالت ملا محمد عمر در حال بهبود قرار داره و صدایش هم واضح تر شده. مقامات امریکایی درباره موثق بودن این راپورت تا حال اظهار نظر نکردن، اما یک مقام امریکایی از کابل به روزنامه واشنگتن پوست گفته که در این مورد چیز نشنیدن. شنونده عزیز، در حالی که گفته میشه رهبر طالبا به کمک اداری استخباراتی پاکستان به شفاخانه منتقل شده و مورد تداوی قرار گرفته بود، فرد دیگی که ایران به سبب دخالت در امور افغانستان اخیراً مورد انتقاد قرار داده در شفاخانه است و مورد تداوی قرار داره. رزاق مامون نویسنده کتاب ردپای فرعون که دیروز نزدیکی منزل خود در مکرویان مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفت و در رویش تیزاب پاش داده شد، گفته که ایران عقبی دسیسه قرار داره. مامون به خبرنگار رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
پس رد پای فرعون کتاب لایخ پریدونه داس معلومی ده چه زین کلای و زین افراد دیده کتاب نه سخت ناخوخ دی، سخت پقرشوی بو اقوی دی ایران سر علی کلری او ایران سفارت زما کتاب ناشر آقای سیدی ته بلنه ورکړی بود چې دلته راشه او مونږ ته ځواب وایا. هغه ورته ویلی و چې په خپل دا لیکوال دی او په خپله ناشر دی او خپل هغه سره خبرې وکړې. بیا څو کسان افغانی اصل ایرانی جاسوسان وو چې هغوی یک زیگنال ورکول او داسې پیامونه ورکول چې تاسو باید د دې کتاب نشر او توضیح به توقف وکړئ.
رزاق مامون نویسنده افغان بود که دست ایران و عناصر حامی ایران در حمله عمله بر خود دخیل دانست. در ادامه موضوعات خبری کشور باید گفت که شورای ملی هماهنگی اقوام افغانستان ترکیب شورای عالی صلح افغانستان مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که شورا مورد اعتماد مردم نیست. رئیس شورا امروز به خبرنگارا در کابل گفت که باید افراد بی‌طرف به عنوان اعضای شورای عالی صلح انتخاب می‌شدند، اما شورای عالی صلح افغانستان گفته که صرف نظر از تعلقات تنظیمی به مسئله صلح و آشتی فکر میکنه و در این راستا تلاش های زیاد میکنن. جزئیات بیشتر موضوع را از فوزیه احسان میشنویم.
همزمان با تلاش های شورای عالی صلح افغانستان در زمینه آوردن صلح و مذاکره با مخالفین، شورای ملی هماهنگی اقوام افغانستان ترکیب اعضای شورای عالی صلح را مورد انتقاد قرار داده است. سید رضا هاشمی رئیس شورای ملی هماهنگی اقوام افغانستان بر روز چهارشنبه در کابل در یک گرد همایی گفت که بیشتر اعضای شورای عالی صلح افغانستان در جنگ های سالهای گذشته این کشور نقش داشته و باید باید برای تلاش های صلح در کشور افراد بی‌طرف انتخاب می شدند.
صلح کسایی را می خواهند که اونا خودشان اول معتقد به صلح باشند و دومی که اونا طرف جنگ نباشند. اینا خودشان کسایی بودند که وقت نیروهای خارجی در افغانستان نبودند، همینا بودند که کشور را تباه کردند، خراب کردند، ملت را کشتند، ملت را بستند. اینا به هیچ عنوان صلح در افغانستان آورده نمی توانند.
شورای عالی صلح افغانستان که در ماه میزان امسال تأسیس گردید، هدف خود را آوردن صلح و مذاکره با مخالفین دولت اعلام کرده است. این شورا به اساس تصمیم جرگه عالی صلح افغانستان ایجاد گردیده و از آن زمان تا کنون تلاش‌هایی را نیز در این راستا راه اندازی کرده است. اما از زمان تأسیس این شورا و ترکیب اعضای آن مورد انتقاد قرار داشت. اما برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آنان بدون در نظر داشت تعلقات تنظیمی برای آوردن صلح در افغانستان تلاش میکنند.
حضور تمام احزاب سیاسی، حضور تمام جناهایی که قبلا هم در دوران طالبان سخت در مناطقشان در اونجا جنایت‌های صورت گرفته بود، در اونجا حضورشان در شورای عالی صلح دلیل به این است که همه تصمیم دارن که بعد از این شاهدی کشمکش‌های خونی نبوده باشن. همه ما باید از صلح پشتیبانی بکنیم، هیچ بهانه‌ای به ادامه جنگ نتیم. این صلح یک آرزو، یک نیاز، یک ضرورت فعلی است.
شماری از مردم افغانستان و کارشناسان افغان همچنان میگویند که بدون همکاری جدی پاکستان و کمک سایر کشورهای همسایه، تلاش‌های صلح توسط افغان‌ها نتایج مثبت نخواهد داشت. در این حال مقامات افغان میگویند به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان و مذاکره با مخالفین دولت از برخی کشورهای منطقه و به خصوص پاکستان تقاضای همکاری کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
محکمه اختصاصی رسیدگی به ادعای کاندیدای معترض ولسی چرگز رئیس جمهور کرزی خواسته که افتتاح شورای جدید ملی را حداقل تا یک ماه به تعویق بندازه. رئیس محکمه امروز در حضور شماره از کاندیدای معترض و خبرنگارا گفت که بیش از 400 دوسیه را ارزیابی میکنه که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. بر اساس خبری که تازه به دست ما رسید، ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه را نشر کرده و گفته این تقاضای محکمه اختصاصی رسیدگی به ادعای کاندیدای معترض قبول شده و آغاز کار ولسی جرگه جدید کشور برای یک ماه به تعویق مندازه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:45 دقیقه ببخشین 46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. 11 عضو یک فامیل در ولایت هرات در اثر درگیری ها بین نیروهای ناتو و طالبا کشته و یا زخمی شدند. این حادثه بعد از چاشت دیروز در ولسوالی کشکر ربات سنگی ولایت هرات رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر دارد.
این درگیری عصر روز سه‌شنبه در قریه یکتوت ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات زمانی صورت گرفت که در جریان درگیری میان نیروهای ائتلاف و طالبان یک فیر مرمی بالای یکی از خانه‌های این محل اصابت نموده و باعث کشته و زخمی شدن 11 تن از اعضای یک خانواده گردید. شفیق بهروزیان سخنگوی ولی هرات برای رادیو آزادی گفت در این درگیری یک تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و افزود زخمی شدگان این رویداد به شفاخانه حوزوی هرات انتقال و تحت مداوا قرار دارد.
متاسفانه درگیری در منطقه یکتوت ولسوالی کشک رباط‌سنگی شروع شده. در ابتدا طالبان و نیروهای مخالف دولت راکت فیر کردن به سمت پایگاه نیروهای خارجی و بعد از اونها عکس العمل نشون دادن، اونها هم از خود دفاع کردن و در نهایت این درگیری افزایش پیدا کرده. یک از راکت ها به یک از خانه های مسکونی اصابت کرده و در اثر انفجار از اون راکت 10 نفر زخمی شدن و 1 نفر کشته شده. او 1 نفری که کشته شده یک طفل خورده دختر هست و بین او 10 نفر زخمی هم 6 نفر زن هستن، یک مرد کلانسال هست و 3 نفر دیگه باز طفل هستن. فعلا جنگ و درگیری خاتمه پیدا کرده.
در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی کشک رباط‌سنگی هرات از دولت مرکزی خواهان اعزام هیئت جهت بررسی این قضیه شدند. این در حال است که هر از گاه ده‌ها تن از افراد ملکی قربانی درگیری میان نیروهای خارجی و طالبان مسلح می‌گردند.
از نامنی های غرب افغانستان میریم به بهبود حالات در جنوب افغانستان. مقامات نظامی امریکایی در ولایت هلمند میگن که این ولایت روز به روز امن تر میشه. به گفته اونا با تصفیه مناطق مختلف ولایت هلمند از حضور طالبان در بعض ساحات وسیع این ولایت زندگی به حالت عادی برمیگرده. بعضی های تو فکر میکنن که خاموش شدن صدای تفنگ مخالفین شاید به خاطر سردی هوا باشه و با آب شدن برف زمستان طالبان شاید دوباره فعالیت های خود تشدید بخشن. اما مقامات امریکایی میگن در چند وقت آخر ده‌ها ذخیره سلاح طالبان در گوشه و کنار ولایت هلمند کشف و ضبط کردند که بدون شک حتی در بهار هم ماشین جنگی طالبان کند خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست در این مورد مقاله‌ای داره که فشرده مقاله را از سید سمیع عباس میشنوید.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، برعکس عملیات‌های گذشته در عملیات کنونی در ولسوالی گرمسیل ولایت هلمند به نام گادفادر در چند روز اول حتی یک گلوله هم فایر نشده است. عملیات نو با غرش هلیکوپترها و طیاره‌های جنگی و استفاده تانک‌ها و قوای زمینی آمریکایی و افغان روز جمعه آغاز شد و کاروان بزرگ قوای زمینی از راه دشت به این سمت حرکت کرد. این عملیات با عملیات‌های قبلی که همیشه خشونت و تلفات جزء آن بود فرق دارد. تا حال در حدود 500 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند که 40% آنها در ولایت هلمند جان دادند و این ولایت مرکز تجارت تریاک افغانستان نیز به شمار می رود. سربازان قوای بحری آمریکا یا مارین ها بیش از 20 گودام اسلحه مخالفین را کشف و ضبط کردند که به گفته مقامات نظامی آمریکایی و افغان این عمل نشان می دهد که طالبان برای عملیات بهاری آمادگی می گرفتند و با از دست دادن این مقدار اسلحه بدون شک عملیات بهاری آنها هم تضعیف خواهد شد. بعد از عملیات سنگین اکنون عملیات در شهر دورزای آغاز شده است که به گفته مقامات نظامی آمریکا این دو عملیات با هم تفاوت جدی دارند، زیرا در سنگین مردم عام بودند که می‌خواستند از خانه و جایداد خود دفاع کنند، اما در منطقه دورزای جنگنده‌های سرسپرده و قاچاقبران سرسخت می‌باشند که با کاروبار مواد مخدر مشغولند. مقامات قوای بحری آمریکا میگویند نظر به معلومات استخباراتی در اطراف دورزای در حدود 60 طالب مسلح مستقر میباشند که با جابجا شدن قوای افغان خارجی در این منطقه توانایی عملیات را نخواهند داشت. اما مردم میگویند در بعضی دهات افغانستان حتی یک و یا دو نفر مسلح با تفنگچه میتوانند مردم را تهدید کنند و وضع امنیتی را برهم بزنند. صاحب منصبان قوای بحری آمریکا در ولایت هلمند میگویند عملیات نو یک هدف دیگر هم دارد که اسامی تمام دهاقین این منطقه در شود. با گفته آنها عساکر افغانی در اینجا خانه به خانه می روند و نامهای دهقانان و زمینداران را ثبت می کنند و از آنها تعهد می گیرند که در موسم بعدی کشت و کار کوکنار کشت نکنند. با موجودیت یک دهلیز ترانزیتی برای قاچاق مواد مخدر و عبور و مرور طالبان در مناطق مرکزی وادی هلمند، طالبان با آسانی می توانند از پاکستان مهمات و اسلحه به دست آورند. اما با پیشرفت منظم قوای آمریکا و افغان در این ولایت هر روز طالبان زمین بیشتر را از دست می‌دهند که این عمل توانایی جنگی طالبان را در بهار آینده هم کمتر می‌سازد. علاوه بر آن به گفته یک صاحب منصب آمریکایی از ماه نوامبر تا حال بیش از 300 بم جاگذاری شده در کنار سرک در این مناطق کشف و خنسا شدند. اما در مناطق جنوبی ولسوالی گرمسر هنوز هم حضور طالبان هر لحظه ترس و هراس را در ذهن مردم ایجاد میکنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک مقام ملل متحد در کابل هشدار داده که ناامنی و حضور طالبان در ولایات شمالی افغانستان دروازه را برای کشت دوباره کوکنار در ولایات باز میکنه که کشت کوکنار در اونجا کاملا از بین رفته. جزئیات بیشتری نگرانی های مقامات ملل متحد از غفور متین مشنوید.
یک مقام بلندپایه اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد هشدار داده است که پیشرفت‌های طالبان در شمال افغانستان دروازه را در ولایتی که کشت کوکنار در آن محو گردیده دوباره برای کشت کوکنار باز می‌نماید. جین لوک لیماهیو نماینده دفتر ضد مواد مخدر ملل متحد به روزنامه وال استریت جورنال گفته است در حال حاضر حداقل دو ولایت قندوز و تخار با کشت و تولید دوباره کوکنار آسیب پذیر می باشند. ملل متحد تخمین می نماید که طالبان سالانه 125 میلیون دلار از درک کشت کوکنار مفاد به دست می آورند، اما در نتیجه تطبیق پروگرام های ضد مواد مخدر از جمله 30 ولایت که بیشتر کوکنار در آن کاشته می شد 23 ولایت از کشت کوکنار پاک گردید است. در 7 ولایت که همه در جنوب و شرق افغانستان موقعیت دارند هنوزم کشت کوکنار ادامه دارد. به گفته آقای لیماهیو نماینده دفتر ضد مواد مخدر ملل متحد در کابل، طالبان در سالهای اخیر حضورشان را به صورت تدریجی در ولایت شمال افغانستان توسعه دادند. آنها به منظور کشت کوکنار به دیاقین تخم و قرضه می دهند و در بدل حاصلات کوکنار را جمع‌آوری می نمایند. این مقام ملل متحد می گوید ولایات قندوز، تخار، کاپیسا و غور آسیب پذیر هستند و اگر تدابیر لازم اتخاذ نگردد احتمالاً این ولایات دوباره به کشت کوکنار آغاز کنند. به اساس تخمین ملل متحد قیمت 1 کیلوگرم کوکنار خشک در ماه نوامبر سال 2012 میلادی 213 هزار دلار آمریکایی بود، در حالی که قیمت 1 کیلوگرم در سال قبل از آن 79 هزار دلار بود، یعنی که قیمت کوکنار در ظرف یک سال 3 برابر افزایش یافته است. وزارت ضد مواد مخدر افغانستان میگوید با در نظر داشت افزایش قیمت کوکنار آسیب پذیری ولایت شمال افغانستان تعجب آور نمی باشد. سخنگوی وزارت ضد مواد مخدر افغانستان میگوید این موضوع واقعا مایه نگرانی ماست، اما توقع داریم جامعه بین‌المللی از پروگرام‌ها و سیاست‌های ما در سال جاری بیشتر حمایت کنند تا ظرفیت پلیس ضد مواد مخدر را بلند ببریم و ولایت عاری از کشت کوکنار را حفظ نماییم. دفتر ضد مواد مخدر ملل متحد میگوید حل مشکل کوکنار در افغانستان به همکاری منطقوی ضرورت دارد، زیرا افغانستان یک کشور مواد به خشک است که با کشورهای آسیای میانه چین، پاکستان و ایران هم سرحد می باشد.
در حالی که نگرانی ها از افزایش فعالیت های طالبان و هم افزایش احتمالی کاروبار مواد مخدر در ولایات شمالی کشور افزایش یافته، نیروهای امنیتی بغلان بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر نوع کریستال در پل خمری کشف و ضبط کردند. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات بیشتر دارد.
قماندانی امنیه ولایت بغلان از کشف و ضبط 172 کیلوگرم پودر نو کریستال که از آن در ترکیب هیروئین کار گرفته می شود خبر داد. ملپاسوال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه این ولایت روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت این مواد که به طور ماهرانه در یک موتور کاماز جابجا شده بود و به ولایت بدخشان قاچاق می شد در یکی از پوسته های شهر پلوخمری کشف و ضبط شد و افزود در پیوند به این قضیه دو تن بازداشت شده اند و تحقیقات از آنها جریان دارد.
و حرکت موتور از کابل به طرف بدخشان بود و در قسمت شمرق دروازه کنترلی مواد مخدر ما گرفتار شده، دروازه کنترلی پل خمری. بدون شک که مواد ساختمان از این ترکیب مواد کیمیاوی از او بدون شک از ممالک بیرونی میاد. شما عملا میبینی که از مملکت های بیرونی آمده و ممالک همسایه آمده که این عملا میبینی و تاپه های بسیار با مخصوص که نوشته است که عرق انار اسپیشال و مهارت دیگهش که در زیر بوجی های سمت در کوماز جای بجای شده بود.
در حال است که هفته پیش نیز قماندانی امنیه ولایت بغلان 60 کیلوگرم تریاکی را که از یکی از ولسوالی های این ولایت به پل خمری قاچاق می شد کشف و ضبط نموده بود. بنا به گفته همین منبع از آغاز سال روان تا به حال آنها توانستند در 18 مورد از گرفتاری مواد مخدر بیش از 400 کیلوگرم انواع مختلف آن را کشف و ضبط و 24 تن را به اتهام قاچاق آن گرفتار نمایند. قماندان امنیه ولایت بغلان می گوید بغلان ولایت عاری از کشت تریاک اعلام شده و تمامی مواد مخدری که در آن کشف و ضبط می شوند حین قاچاق از این راه به ولایت دیگر به دست پلیس می افتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایانی مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل از سامی یک دنیا تشکر که با ما بودین. فراموش نکنین که هر روز از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. خبرها را به شما میدیم و قضاوت هم به دست شما ها میگذاریم. شامتان خوش.